آزادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د آزادی رادیو خبری مجله پایل سوننده چهارشنبه ورځ ده، د زمری نه هم د 1390 هجری لمریز کال، دا ورځ نن د جولای د میاشتې 2019 میلادي کال د 1 سره برابر ده. په 10 دقیقو کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته رپورټونه وړاندې کړو. اول به د آزادی رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچی پلاوی وټاکل شو. زلمی خلیل زاد وایي دوحې ته د سفر په لاره کې به په اسلام آباد کې تم شي او ایران غواړي چې له خپلو ملي پیسو ریال څخه 4 صفرونه کم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچی پلاوی ټاکل شوی دی. دغه وزارت نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دوامدارو او هر اړخیزو مشورو او د حکومت د جدي هڅو په پایله کې د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت 15 کسیز مرکچی پلاوی وټاکل شو. د وزارت د پلاوی د غړیو نومونه نه دي اعلان کړي، خو ویلي دي چې د مرکچی پلاوی د غړیو په ټاکلو کې پوره هڅه شوې چې سیاسي، اجتماعي او قومي بیلابیل والی په پام کې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي دوحې ته د سفر په لاره کې به په اسلام آباد کې تم شي چې له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. ښاغلی خلیل زاد نن ناوخته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په دوحه کې طالبان مسؤلیت ادا که طالبان مسؤلیت ادا کړي موږ به خپل حق وکړو او هغه موافقه به نهایی کړو چې موږ پرې کار کوو. ټاکل شوی دی چې ښاغلی خلیل زاد ژر له طالبانو سره اتم پړاو خبري وکړي چې ډیر باور کیږي د افغانستان په سوله کې به ټاکون کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی لا په کابل کې دی او وایي چې د افغانستان وروستی سفر یې ګټور او رغنده و. په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر غویان صدیق صدیقي ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړل چې د ماین په دې چاودنې کې یې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلی له هراته کندهار ته روانې وې. د یوې په دې پیښه کې 15 تنه شهیدان شوي چې اکثریت یې د ماشومانو او ښځو دی. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې په دې باب تحقیقات کوي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ په یو شمېر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلهیزو بریدونو کې دواړو خواوو ته مرجوب لاوښتې ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي نن چهارشنبه آزادي راډیو ته وویل نښته د شپې 2 بجې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د دې ولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. نوموړې زیاته کړه په نښته کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 16 زیات نور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه وویل چې یو تن سرتیری وژل شوی او اتنور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو قطوی د کونړ په مرکز اسد آباد کې 2 پاکستانی او 1 افغان انتحاري حمله کوونکي نیولي دي. دا ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسد آباد ښار کې پر یوه امنیتي چارواکي د برید نیت درلود. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو 14 کسان وژلي دي. چارواکي وایي د سه شنبه د ماښام په 14 کې د 4 تنو پر وژل کېدو سربیره تر 10 زیات نور ټپیان شوي دي. د 14 هدف د کوټه ښار په یو مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمی موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسي بریدونه او 14 کېږي. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 4 صفره لیرې کړي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربیعي د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې له ملي پیسو د 4 صفرونو د کمولو لایحه په کابینه کې تصویب شوې ده. ربیعي همداراز وویل چې د دې لایحې نور جزئیات به د حکومت په راتلونکو غونډو کې له تصویب وروسته پارلمان ته واستول شي. د ایران د ولسمشر د دفتر رئیس محمود وایزی هم وویل چې که دا لایحه په نهایي ډول تصویب شه، د ایران پیسې به چې اوس ریال دي په تومان بدل شي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډواټنه بالستیک توغندي وازمویل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وویل دواړه راکټونه نن توغول شوي او لمځکې 10 کیلومتره لوړ یې 250 کیلومتره واټن وهلی دی. تېره اونۍ شمالي کوریا وروسته له دې توغندي وازمویل چې د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر سره ولیدل، او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره ولیدل. وروسته له دې چې میرمن کرمب کریبین بویر د رواني جولای په لومړیو کې د جرمني دفاع وزیره وټاکل شوه، دا لومړی ځل دی چې بروکسل ته ځي. تر دې وړاندې کان واندرلاین د جرمني دفاع وزیر وه او اوس د اروپا د کمیسیون رئیسه غوره شوې ده. ټاکل شوې ده چې د جرمني نوې دفاع وزیره د ناټو له سرمنشي سره له ناټو څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنو په اړه خبرې وکړي.
تاسو د ازادي راډیو اوریدم از دیگر شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هغه هیئت بشپړ سوی دی چې د افغانستان لخوا به د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره دي. په همدې خبرونه کې به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره پر انتخاباتي کمپاینونو خبرې وکړو چې وایي د پخوا په څیر جمع جوش نه لري. د کونړ به په یوه رپورټ کې واوري چې د نجونو د یوه ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه سوه او نجونې څومره ورته خوشحاله دي.
مونږ چې کله تعمیر مونږ نه درلودو، شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران و سیمپونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو.
په همدې خبرونه کې به د افغانستان د ولسي جرګې له نننۍ جلسې خبر سي. نن د افغانستان ولسي جرګې د نیمایي مالي کال د بودیجې پلان رد کړ. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ خپرونې پر انټرنیټ هم پاک صافي واورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د افغانستان د سولې په ارتباط له خبرو څخه د دې خپرونې د رپورټونو برخه پیلوو. تاسو خبر یاست چې د افغانستان حکومت څو ورځې وړاندې وویل چې دوی به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې په دوو اونیو کې پیل کړي. دوی وویل چې دا خبرې به په یوه اروپایي هیواد کې کیږي، ځای او دقیق وخت یې لا نه و ټاکلی. وروسته وویل سول چې پر یوه پلاوي هم په کابل کې کار کیږي چې بیا به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. اوس زموږ همکار اجمل تورمان راسره په سټوډیو کې دی. ویل کیږي چې د دغه پلاوي ټول غړي ټاکل شوي دي او دا لیست بشپړ شوی دی. تورمان صاحب.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د 15 کسیز مرکچی پلاوی کار سر ته رسیدلی دی. خو په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه له دغه وزارت څخه خبره شوې ده، د دغه پلاوی نمونه نه دی اخیستل شوي. موږ هڅه وکړه په دې اړه اړیکه ونیسو د نوموړي وزارت سره او جزئیات واخلو، خو بریالي نه شو. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د دغه پلاوی په ټاکل کېدو کې سیاسي، ټولنیز او قومي مسایل په پام کې نیول شوي دي. نور ډېر جزئیات په اعلامیه کې نشته فرشته جانی، خو افغان حکومت په داسې حال کې د پلاوی د ټاکلو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر د مخته ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بې اعتمادي ده.
عدم اعتماد بین اطراف است، ادامه جنگ است، باز کسا از جنگ فایده میکنن، هستن عناصر که استفاده از جنگ استفاده میکنن، ممکن اونا نخواین جنگ.
منظورتون کشورهای منطقه است یا عناصر داخل افغانستان؟
من زیادتر توجه به داخل دارم که باز عناصر هستن که یعنی نفع بردن از جنگ و ممکن جنگ به خود خطر ببینن. انا حتی عناصر دیگه دنیا هم هستن که ممکن از جنگ فایده میکنن و طرفدار جنگ نخواد بود.
نوموړي دغه شان ویلي چې د پاکستان په پالیسۍ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه بدلون راغلی دی. لخغلی خلیزاد هم په دغه مرکه کې دا هم پوښتل شوی چې تر اوسه پرې چې د سولې کمی خبرې روان دي په دې کې بریا څه ده؟ نو خغلی خلیزاد په اړه ویلي دي
پیشرفتی است که باید تیمی که همه شمول که در حکومت هم باشه و دیگه کلان های افغانستان نماینده هاشان باشه، جامعه مدنی باشه، خانم ها باشه، این بی یک پیشرفت کلان است. اگر طالب حکومت به رسمی است میشناخت پس جنگ نمی بود. جنگ سر آینده افغانستان است. نقاط نظر مختلف است، نظریات مختلف است، اما حکومت افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان در یک تیم جمهوری اسلامی افغانستان حکومت وجود خواهد داشت.
خغلی خلیلزاد ازادی راډیو ته دا هم ویلی چې تر پاکستان وروسته به د قطر ته ځي او هغه اوکړه لیک به وروسته کوي کوم چې ور باندې کار شوی دی د خپل دغه سفر او دغه ماموریت چې د افغانستان د سولې برخه کې و دی بریالی ګڼل دی. بلې فرشته جانې
ډېر مننه تورمان صاحب دغه د زلمی خلیلزاد مرکه دا شوس چې دا ونه مو وکړه او اشاره مرته وکړه وريدونکو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړې ده. دغه مرکه به زموږ په خبرونو کې ورسته هم ځینې برخې به درته خبرې کړو، خو بشپړه به د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خبره سي. دا یو ویډیوي مرکه ده، نو تاسو یې د کتلو او اوریدلو په تمه اوسئ.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویلی دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات باید تحریم نسی، بلکې د دې لپاره چې دا انتخابات شفاف تر سره سي او د اعتماد وړ تر سره سي باید د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ټول کاندیدان په خپلو کې اجماع ولري. خاطر پر دې سپدې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکیچ دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د چهار شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبرې ناستې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسیونو ترمنځ د رڼو مشروع او همشمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر خیز اجماع را منست کول دی او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سول هم باید با هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډیو په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم غوښه غټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشیزو نوماندانو شورا د ویلامې په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د تحریم غوښه وکړ. اعلامیې کې ویل شوی و چې په انتخاباتو کمیسونونو کې غیر شفاف ګمارنې، د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده، د حاکمو کاندیدان لخوا د ملي ټلویزیون خپلول، د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي، او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. دغه شورا د اعلامیې په پای کې راغلی و کچیر حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبې پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاندیدان مثلا انتخابات خو تر سره کیږي، حتما تر سره کیږي، انتخابات خو خواته روان یاستو او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې دی چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت په وړاندې خلکو په وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري. د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقریبا چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبې په ورځ پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
او اوس به بیا هم په انتخاباتو خبرې کوو. د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام پردي چې وای په افغانستان کې انتخاباتي مبارزې که څه هم څلورم ورځ نن وه، خو هغسې د دغو مبارزو میدان ګرم نه دی لکه څنګه چې پخوا به و. په دې اړه د اکرام الله اکرام په رپورټ کې خبرې شوې چې ولې سږ کال د انتخاباتو لپاره د مبارزې ډګر سوړ دی.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پایل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم د دغه تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لورې هېڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسؤلین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویرې غوړولې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د ستمو توقع کیږي چې سپتمبر نه مخکې یو جوړجاړي سره ورسیږي. دغه ته یو هغه پښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري، آیا ټاکنې بیا هم په همدغه حالت مخته ځي، د طالبانو ګډون په دغه پروسې کې بیا په کوم شکل باندې مطرح کیږي، چې هغوی به دغه اوسنی کاندیدان سره به یو سره تفاهم کوي یا له سره به هغوی لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړی دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې ته رسیدو هم دا شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پتسو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
چې انتخابات کې یعنی کې هغه خبر اصلا مطرح نه ده، انتخابات کېږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي، ځکه له رسنیو سره خبرې دي، د رسنیو له لارې د اعلانونو خپرول. موږ هیڅ نوه ویره نه لرو د انتخاباتو د ځنډ او د انتخاباتي مبارزې مو په خورا جوش او خروش سره پیل کړي.
خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم بیان قدر شاو وایي چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې له مخې خپل ټول کمپاینونه ځنډولي او حکومت ته د روانې اونۍ تر پنجشنبه ورځې وخت ورکړي چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا ورت کړي او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او اوس په ورسو کونړ ته، په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د انجونو د یو ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه شوې او د ښوونځي زده کوونکي ډېر ورته خوشحال دي ځکه دوی تر دې وړاندې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کولې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په کونړ کې تر 500 زیات ښوونځي شته خو تقریبا تر نیمایي زیاتې ودانۍ نه لري. د روحلان وری رپورټ په واوري چې د زده کوونکي په خبرو پیل شوی دی.
منګه چې کله تعمیر مونږ نه درلودو شنه اسمان لاندې بناست چې کله به باران او سیمپونه بنو دغه لک تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو اوس موږ ډیر خوشاله یو. اوس کو باران یو کار څنګه موږ خپل ټاپلو ته دوام ورکړو.
د
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کونکي زینب د چی د خونزي د ودانۍ په جوړېدو خوخه ده. آصفه هم وای د تعمیر جوړېدو سره غنې ستونزي حل شوې دي.
مخکې چې د تعمیر نو په خارو دړو کې ناسیم نوې تعمیر جوړ شو، ډیر خوشاله یو، خپل زده کړې تم په ډیر خزه دوام ورکړي.
دنجونو مشران وای په خای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولی، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې خ زمينه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وای
مخکې به خلکو تربګنۍ نه کولی، په ډباو جماعت کې به کولی، اوس تربګنۍ یا مثال مقابله راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا وی، مثال پانتون وی، زما غوالي ونه وی، ستا لور پانتون ته لاړه شي، مثال ډاکټر یا انجینر یا استاد جوړیږي، زما غوالي نه جوړیږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډیره زیاته د تعلیم سره.
خلق وای اوس هم په سیمه کې غن خونځي ودانې نه لري، او ولسمشر غنی چې خونځي او ته د ودانې جوړولو کومې اجمنې کړي، باید هغه ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له وسو زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې تر اوسه درې دورې له دولسم ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک خونځي ته د نږدې لس میلیون افغانیو په لګښت ودانی جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 خونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 خونځي به ان شاء الله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړیږي. د دې جوړ خونځي په جوړک سره به زموږ 90% د خونځي د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال 1500 زیات خونځي موجود دي، چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم له هلمند رپورټ لرو د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی له هلمند په خپل رپورټ کې وایي چې په هغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره پریکړه شوې ده چې خلکو ته د تاریخي آثارو او د تاریخي ځایونو د اهمیت په اړه معلومات ورکړل شي، تر څو هغوی هم د تخریب څخه لاس واخلي او هم د تاریخي ځایونو شاوخوا ته د ځمکو له غصبولو لاس واخلي. الیاس تایی د بوست کلا ته ورغلی او له هغه ځای رپورټ لري.
د بوس کلا په زړه کې د مشهور ششک سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیسته ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت په اړه دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي کلونه کېږي چې د کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یو نه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. شغل بیا ازادي رادیو ټول ورسته لدی به خلکو ته اول عامه په هوای ورکوي، کچیر لا سن لن نسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي آبادتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی، او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي د ما په هوی دا پروګرام ورته دایر کړي، او د دې په دوام به نور پروګرامونه ورته دایر وو، تر څو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي عبادت او اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډیر لوی تاریخي کلاګانې چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر لمنځه تللې دي، او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ته.
متاسفانه باید وایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنه کې پاتې راغلی دی، او هلته چې په اساسي قانون کې 15مه ماده د اسفرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت د لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کال موږ د ناری وهلې دي، مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري، یوازې او یوازې زموږ غږ تر اطلاعاتو پرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو بیا موږ خپل نه هېدې سو،
نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو هیله مو دا ده چې دولت او په څنګ کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو وړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنی دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کې دای سلګونه کړنو نور هم ودرېږو مقاومت وکړي.
د الیاس دایر رپورت وو له هلمند د ازادي رادیو اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونه کولای شئ چې پر انټرنیټ پاک صافي واوري. اوس په د خبرونی ورستای رپورت راواخلو د افغانستان ولسی جرګې نن د 1390 هجری لمریز د مالی کال د منځنی وخت بودیجه په اکثر رای باندې رد کړه. ناجیه ساپی به یې رپورت وړاندې کړي.
وکیل صاحبایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرگی در دیال سوا اتنویوم مالی کال منزنه بودجه لوگدو بحثون و روسته در رای و با اکثریت رد کرد. در مالی او بودجه کمیسون غری محمد عظیم محسینی ویل در کال پا پیل که در بودجه 3.9 میلیارد افغانه و او در کال پا منز سلر ویش اشاریه 9 میلیارد افغانی زیاده شوی چه پا مجموعی دول سلور سوا سلر ویش میلیارد افغانی کیگی. نموری ویل چه دغه بودیجه زکه زیاده شوی چه ده حکومت لوری ده زنی وزارتون و تشکیلات زیاد شوی، غیر قانونی واحدو نجور شوی او همدارنگا لپرختی پروژو ده جمهوری ریاست ده تاکن و پارزنگلی شوی.
مشکلات و نگرانی دیگر اعضای ولسی جرگه
و دیالون ده وکیلان و نوری اندیکنی داده چه حقو ادارو تا بودیجه پا پام کنی ونسوی چه تروسه ده ولسی جرگی لوری رای نه ده اخیسته. لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی، بل اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې سوي چې د سرپرست وزیرانو له لوري اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو وویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشردوست وویل
در خانه قانون با ما میگوید شما خلاف قانون کار کنین.
در قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنې له وکیلانو کېږي چې غیر قانوني کړنې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوي، تاسو نه غوښتنه کېږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1390 مالی کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته یې بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسون وڅېړي او په دې اړه به د کمیسونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پرېکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي، دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی مکرر سوال کوي چې ستاسو همکار رضوان مراد چیرې دی، ځکه ما یې غږ بل چیرته اورېدلی دی او ډېره خوا مې بده سوې ده. اوریدونکو، زه نه یم خبره دقیقا چې رضوان مراد اوس څه کار کوي، خو د ازادي راډیو سره د څه مودې راهیسې کار نه کوي. زموږ همکاران به دا معلومات تاسو ته وکړي او تاسو ته به یې خپاره کړو. تاسو ته د خوابدون وړ خبره ځکه نه ده چې رضوان مراد خبر یو چې جوړ دی، ښه دی او خوشحاله دی. نور اوریدونکو چې کوم پیغامونه لیکلي دی، هغه په افغانستان کې د سولې او د نننۍ حملې په فرا کې په اړه لیکلي دي. عبدالرحمن له خوسته لیکلي دي، نور یو شمېر کاندیدان شاید په دې پوهېدلي چې انتخابات نسي ګټلی نو د انتخاباتو د تحریم خبرې کوي. ګلزمان کمالزي له کونړ لیکلي دي، هر هغه څوک چې عام وګړي وژني د اسلام دښمنان دي. قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، پر عامو تاسیساتو حملې کول جنایت دی، ځکه دا د ولس د ارامتیا لپاره جوړ شوي نو باید پام ورته وسي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامرزا په کلي کې لیکلي چې یوه قلا ده، د کلای بوس په څیر د کلاچه د محمد اکبر خان کلا په نوم باندې پیژندل کیږي او د خرابېدو په حال کې ده. او عبدالغفار د لشکرګات خلیکلی دی چې په خانشین کې مشهوره تاریخي کلا درې کاله د مخه طالبانو په دې سبب ونړول چې حکومت د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیست. اوریدونکو دا پیغامونه ستاسو خپل نظر څرګندوي. ازادي راډیو بې طرفه د نظر نه لري. زموږ دا خبری مجله پای ته ورسېده. بله خبری مجله مو زموږ همکاره فرشتنیګا سلطان محمد سرور